کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. لومړی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو شروع کوو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې د کابل د انټر کانتیننټل په هوټل باندې په حمله کې امریکایي اتباه هم وژل شوی. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د مرستو خاص سرمفتش وایي چې د افغانستان امنیتي قواو د 2010 کال نه تر 2014 کال پورې 15 ځلې د بشر د حقوقو سختې سرغړونې کړې دي. او پرون امریکا د ناټو د متحدینو سره یو ځای په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ضد خپل فشارونه زیات کړي دي. او دا د اوس د خبرونو تفصیل واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په انټر کانتیننټل هوټل باندې په حمله کې امریکایان هم وژل شوی دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نتاکه هیدر نورت پرون د سیشن بي پرواز په یو خبري کانفرنس کې د کابل په انټر کانتیننټل هوټل باندې په برید کې د امریکایان وژل او ټپي کېدل تایید کړی دي. خو د وژل شو او ټپي شو کسانو شمار او هویت نه دی څرګند کړی. د کابل په انټر کانتیننټل هوټل باندې د شنبې دروازې په برید کې د رسمي راپورټونو له مخې د سور لس خارجیانو په شمول 2 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د مرستو سرمفتش سیګار وایي افغان فوز او پولیسو د 2010 نه تر 2014 کال پورې شاوخوا 15 ځلې د بشر د حقوقو نصار غړونې کړې دي چې قتلونه، شکنجه او په ماشومانو جنسي تیری پکې هم شامل دي. خو سیګار وایي د امریکا حکومت د دې راپورټونو سره سره د دغو ځواکونو تمویل ته دوام ورکوي. سیګار دغه راپورټ تیر کال د امریکا کانګرس ته وسپارو، خو پرون د سې شمې په ورځ پر رسنیو کې خپور شوی دی. پرون امریکا د ناټو د متحدینو سره یو ځای په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ضد خپل فشارونه زیات کړي دي. په داسې حال کې چې روسیا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ او حفاظت کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پاریس کې ویلي دي چې د غوسا د سیمې په ختیځ کې وروستیو حملو نه داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن هلته د اسد رژیم د خپلو خلکو د ځپلو دپاره کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن ویلي دي داسې ښکاري چې د میشته نږدې د غوتا په ختیځ کې د دوشنبې په ورځ د کلورین د غاز په احتمالي حمله کې 40 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په یوې حمله کې د داعش د افراطي ډلې 150 تنه ملیشا وژل شوي دي. په سوریه کې د ائتلاف د قواو په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه حمله په سوریه کې د شفا په سیمه کې د داعش د قوماندې او د کنټرول په مرکز شوې ده. د 2014 کال د امریکا د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخله د مسلې د تحقیقاتو په لړ کې د رابرټ مولر د خاص عید د ټیم غړو د امریکا د لوی سرنوال جیف سیشن او د ایف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی سره مرکه کړې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل راپورټ کې لیکلي دي چې د خاغه د سیشن سره دغه تحقیقاتي عید تیر هفته 100 ساعته خبرې کړې دي او د خاغلی کومی سره د غایت پروس کال مرکه کړې وه. د عدلی د وزارت نتاق هم د خاغلی سیشن او دغه تحقیقاتي هیئت د غړو ترمنځ خبرې تایید کړې دي، مګر د هغې په باید نور تفصیل نه ډډه کړې ده. د امریکا په یوه جنوبي ایالت کنټکی کې په یوې لیسې کې په ډزو کې 2 تنه مړه او 12 نور زخمي شوي دي. د هغه ایالت ګورنر میت بیون ویلي دي چې حمله کوونکی یو 15 کلن هلک دی او د قتل الزامونه پرې لګېدلې دي. د کنټکی د ایالت ګورنر ویلي دي چې دغه پیښې ټول قربانیان د دغې لیسې زده کوونکي دي. د امریکا فدرالي مقاماتو هم د دغې پیښې په تحقیقاتو کې برخه اخیستې ده. او د شمالي او جنوبي کوریا ترمن په سرحد کې د اولمپیک د ژمي د مسابقو نه مخکې چې په راتلونکي میاشت کې به په جنوبي کوریا کې پیل شي د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی او پرون د جنوبي کوریا یو هیئت شمالي کوریا ته تللی.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل باندې د ځانمرګي حملو نه وروسته چې یو شمېر خلک پکې مړه او زخمیان شول، او افغانستان ادعا وکړه چې برید د پولې په هغه غاړه کې په پاکستان کې تنظیم شوی، سپینې ماڼۍ د پاکستان نه وغوښتل چې د دغه برید مسؤل کسان ونیسي او یا یې له خپل هیواد نه وباسي. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د کابل د انټر کانټینینټال هوټل د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داسې شواهد په لاس کې لري چې دغه برید په پاکستان کې میشت حقانی ترهګرې شبکې ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ هم له پاکستان څخه د طالبانو د مشرتابه په ضد د اقدام غوښتنه کړې ده.
We call on Pakistan to move Pakistan غا کو چې ژر تر ژره د طالبان مشن ونیسی یا یو واسي، او دغه ټاله پرې نکته چې د پاکستان خوره د خپل عملیاتو لپاره وکاروي.
ویاندې سارحه کبی ساندرز پرون دوشنبه خبري اعلان ته ویل چې په کابل کې ورستی بریټ لافغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوټ پیوړای کړای دی.
In Afghanistan we're terrorists
په دې برید کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک او مؤثر خبرګون ستایو. زموږ په ملاتړ به افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په دښمنانو فشار ته دوام ورکړي چې هڅه کوي په نړۍ کې ویره او ترهګري خپره کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د شنبه ورځې په ډله ییز برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کې 8 تنه اوکراینی اتباع دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې کیدای شي د مړو شمیر لدې هم زیات شي.
دا اید کړه چې د کابل په ډلیز برید کې 8 تنه اوکراینی اتباع وژل شوي دي. له بده مرغه موږ دا ویره لرو چې د تلفاتو شمیر به نور هم لوړ شي.
پر پاکستان تور لګول کیږي چې یوازې هغه ترهګر په نخښه کوي چې دوی ته خطر وي، خو هغه ترهګر چې په ګاونډیو افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي آزاد ګرځي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې حکومت به د حافظ سعید د خیریه ادارې په ګډون د هغو خیریه ادارو واک په لاس کې ونیسي چې واشنگتن ترهګری ډلې اعلان کړی دی.
ټیک اوور د چاریټیز
حکومت به د هغو خیریه ادارو واک په لاس کې واخلي چې پرې بندیز لګول شوی او د فعالیت اجازه نه لري. د دې کار په پلي کولو کې ښایي لوړې ژورې راشي، خو موږ بندیزونو ته ژمن یو.
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ټیم روانه میاشت پاکستان ته ولاړ شي، او د ملګرو ملتونو لخوا د تروریستي اعلان شویو ډلو په وړاندې د پاکستان په اقداماتو کې پرمختګ وارزوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا تلویزیون رپورت مو واورید. اوس په همدې باره کې د مشرانو د جرګې د غړي رڼا ترین سره د آشنا تلویزیون مرکه واورئ.
پر انټر کانټیننټل هوټل تر برید وروسته د سپینې ماڼۍ خبرګون ډیر څرګند دی. دوی وایي چې پاکستان د طالبانو مشران ژر تر ژره ونیسي او یاد دغه کسان له خپل خاور څخه وباسي. دا مطلب اسلام آباد ته ستاسو په نظر څه پیغام لري؟
اول له هر څه نه مخکې خپل تسلیت وړاندې کوم ټولو هغه کورنیو ته چې په دغه بد حادثه یا پیښه کې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي او یا چا خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي دي. الله دې شهیدانو ته جنت ور په نصیب کې او زخمیانو ته دې عجل شفا. زما په نظر باندې دا په عمل کې ثابتول غواړي. کار کله چې په عمل کې یو کار ثابت نسی په تش وینا باندې به هیڅ تغییر پیدا نه کړي. په افغانستان کې د ډیرو کلونو را په دې خوا د امریکا حضور دلتستا، د امریکایي عسکرو حضور دلتستا او د دوی د استخباراتو حضور دلتستا. نو کله چې دوی هر څه له نږدې څخه دا شپاړس کلونه ولیدل وی څارل، ولې دوی په خپل نظر کې یا په خپل کړنلاره کې دوی قوي تغییرات رانه وړل؟ اوس هم زما په نظر باندې د
پاکستان په وړاندې خپل دریسته تغییر ورکړی ده او د دوی تګلارې وازیان له پاکستان څخه غوښتي دي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورنه کړي، اجازه راکړي چې یو بله پوښتنه زما تر راکمه. ستاسو په نظر امریکا اوس څه قوت لري او څه وسایل ورسره شته چې پاکستان همکارۍ ته مجبور کړي؟
پاکستان قوت د امریکا قوت پاکستان د افغانستان په هغه لار کې چې کله د طالبانو حکومت د افغانستان درو دي شو ولایتو کې یعنی حکومت کاوه دولتداری کوله او دی وکولای شولای چې په ډیر کم وخت کې هغه لمنځه یوسي. دلته امریکا کولای شي چې د پاکستان په خاوره کې دننه د ترهګرو پټنځایونه او د هغوی هغه مدرسې د دوی تعلیم ځایونه دا ټول په نشه کې او لمنځه یوسي. او له بلې خوا څخه سیاسي انډول هم دلته د اقتصادي سره یو ځای په نظر کې باید ونیسي پاکستان چې د پاکستان د لپاره امریکا یو ډیر ښه پارتنر وو او د دې تقوی د لپاره په اقتصادي ونډه کې ډیر مهم وو.
پاکستان وایي چې د طالبانو مشران په خاورې کې نشته. تاسو په نظر آیا دا خبره رښتیا ده؟ که داسې نه وي نو افغان حکومت او امریکایان څنګه کولای شي چې پاکستان ته ثابته کړي چې د طالبانو مشران ته پناه ورکړي ده؟
بدبختانه دا چې کله امریکا په افغانستان کې عملیات درلودل نو دوی داسې ثابتوله چې د مځکې پر مخ باندې دوه انچه شی هم دوی لیدلی سي او هغه په نښه کولی سي. لیکن څنګه دوی د پاکستان په خاوره کې دونې غټې اډې او دونې غټ پرچنځایونه دوی نسي په نښه کولی او دوی یې نسي لیدلی او دوی ته د ثبوت ضرورت شته چې ودوی ته باید ورکړه سي. ثبوت له دې نه نور اضافه شوي له یوې خوا څخه د امنیت شورا خپل جلسې مختوړي او له بلې خوا څخه په کابل کې دونې غټه خونړۍ پیښه را مابینځته کیږي. آیا دا د پاکستان زور او قوت نه دی چې امریکا ته ښیي او یا امنیت شورا ته ښیي چې موږ یعنی فعاله یو او تر اوسه پورې هم په خپل ځای باندې پاتې یو؟ دلته باید امریکا وپوهیږي په دې باندې چې امریکا او پاکستان یا خپل اقتصادي ګډ انډوالي یو طرف ته پرېږدي بلکې پر سیاسي بهیر باندې دوی د سره نوې کتنه وکړي. او هغه کسان چې په پاکستان کې روزل کیږي هغه کسان چې د پاکستان را اوړي دا خوراکي مواد نه دي او نه دا ساختماني مواد دي بلکې دا ژوندۍ انسانان دي چې تا وباله کیږي. امریکا باید د دې شواهد افغانستان د خلکو څخه یا د افغانستان د دولت څخه ونه غواړي بلکې دوی باید شواهد په خپل په لاس راوړي.
کبیر تراشو کابل ته وګورځو. تاسو په مشرانو جرګې کې د امنیتي کمیسیون غړي استه یو شمېر ارګانونو خصوصي امنیتي شرکت ته د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت لسپارولس خبري خو درلوده. څنګه امکان لري چې دوی د داسې یو لوی بدلون څخه خبر نه وي؟ تاسو په نظر؟
زما په نظر یو له هغه څخه دي چې همیشه د فساد اداري پر اړه باندې تر سره سوي دي. دا هم یو له هغه فساد اداري څخه بللای شو چې د واسطې زور او پیسې په بنسټ باندې را مابنست کیږي. د کانټیننټل پیښه واقعا چې د کابل د خلکو د پاره نه بلکې په ملي ساته د ټول افغانستان د پاره یو درداوره پیښه و او په دې کې قوي غفلت تر سره سوي دي. موږ به په دې باندې قناعت وکړو چې ګواکې دا چاري و خصوصي شرکت ته امنیتي شرکت ته سپارل سوی وي. لیکن دا استخباراتي شبکې زموږ چې په کابل کې شته او په اصطلاح هغه عمومي ریاستونه چې د کشف وظایف ترسره کوي هغوی چیرې بدوه چې داسې کار کېدی؟ یعنی 15 ساعته جنګېدل
په لږ اسلحه باندې نسي کېدلی. دا په دې معنی چې استخباراتي یا کشفي ادارې د قرارې کینی او تماشا وکړي. په هر صورت مشرانو جرګه د امنیتي خصوصي شرکتونو په اړه څه وایي؟ آیا تاسو د دې طرفدار یاست چې د انټر کانټیننټل هوټل امنیت د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا تامین شي؟
زما په نظر کده هر چا د خواځخه تامینیږي امنیت په هر عرصه کې په هر برخه د افغانستان کې. ما په نظر که هغه تر استخباراتي پوشش لاندې دغه کمپنیانی او یا دغه پوستي چې هلته اچول کیږي یا هغه قطعات چې د ډیرو مهمو ځایو د ډیرو مهمو ډیپلوماتیکو ځایو امنیتي چارې هغو ته سپارل کیږي، زما په نظر دا که همیشه تر استخباراتي څارنې لاندې وي دا به ډیره ښه وي. خو لیکن بدبختانه چې په کابل کې داسې یو ساحه داسې یو ځای چې هغه همیشه ډیپلوماتیکه ساحه وه هغه د کابل زړه وو او په هغه کې بهراني میلمانه هلته وه هغه تر برید لاندې راځي. دلته موږ پړه یوازې پر امنیتي خصوصي سکتور باندې نه سو اچولی بلکې دا پړه په ټول امنیتي ارګان باندې چې په کابل کې کار کوي پر هغو باندې اچولای شو چې دې غفلت کړی دی په خپل کار کې. او د 15 ساعتو د پاره دشمن په دې توانېدلی دی چې خپل نفر او خپل اسلحه ته داخل کې د کوچني مواد نه و چې هلته داخل شوي و.
ډېره مننه چې پروګرام ته حاضر شوي. خوشاله اوسه.
ستاسو هم.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
وسلوالو طالبانو د بدخشان په دوه ولسوالیو کې د معدنونو استخراج ته مخه کړې ده. دا راپورت لګروسته نشریږي. د افغانستان هوایی قواو ته د امریکا د بلک هاک جنگي الوتکو دویمه جوپه هم وسپارل شو. د افغانستان د هوایی قواو قومندان جنرال محمد شعیب ویلی دی چې د 2013 کال تر پای پورې به د شلو نه زیاتې بلک هاک الوتکې افغانستان ته وسپارل شي. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپورټ راکړی دی.
د افغان هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د بلک هاک الوتکو تر لومړنیو څلورو وروسته څلور نورې دغه ډول الوتکې نن افغان لوري ته وسپارل سوې. د کندهار په هوایي ډګر کې د دغو الوتکو د رسمي سپارلو پر مهال د افغانستان د هوایي قواو قومندان تورن جنرال محمد شعیب پیلوټ خبریالانو ته وویل چې د بلک هاک الوتکو ترلاسه کېده د افغانستان د هوایي ځواک د غښتلتیا په لار کې مهم ګام دی. د زیاته کړی چې د 2013 کال تر پایه به افغان لوري ته تر شل زیاتې بلک هاک الوتکې وسپارل سي.
نن څلور بالا یو ایچ شپته چې بلک هاک نومیږي هلیکوپتر ده چې څلور بالا مخکې خوایوي د قندار ته تسلیم شو او نن هم تاسو شاهدان یاست چې څلور بالا نور نه وي هم تعریف راورسېده او انشاءالله سه په مرور زمان په هماغه پلان باندې په هر میاشت کې په هر ربه کې مطابق د هماغه پلان د زماني سمونږ چیکره د خپل همکارانو سره هلیکوپترونه رسیږي افغانستان ته.
دمګړی له یادو الوتکو څخه په تعلیمي برخه کې کار اخیستل کیږي. د کندهار د هوایی لیوا کومندان جنرال عبدالرزاق شیرزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی ته ټول ټال اته بلک هاک الوتکې سپارل سوي دي.
درامي ابدا چې د مثال خبرې ډیر غټې دي دا ډیر محصره دي پکې پر ار میدان چا باندې شنستای سي کوم مشکل نه پروټان نو سره به زموږ غلې مې دا کورسي ورغله چې مثال په کمپیوټر سیستم باندې ټول سمبالي.
په افغانستان کې د امریکایي قواو د هوایي ځواک یو مقام جنرال اچ ای او کیر وویل چې دوی افغان لوري ته د الوتکو د ورکړې ترڅنګ د افغان پیلوټانو د روزنې بهیر هم دوامدار ساتلی. د زیاتې چې دوی به افغان لوري ته ټولې 159 الوتکې وسپاري.
So that's a lot of these UH-60s.
دوی وايي له پلان سره سم به 159 الوتکې افغان لوري ته وسپارل سي چې دا د افغان هوایي ځواک لپاره یو لوی شمیر دی. دا به افغان حکومت تر دې نور هم پیاوړی کړي. MI-14 جنگي الوتکې مخ پر زړیدو دي او بلک هاک الوتکې له نوي ټکنالوژي څخه برخمنې
دي.
د بلک هاک الوتکو لمرنی جوپا چې څلور الوتکې پکې شاملې وي د میزان په میاشت کې د کندهار په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوې. د کندهار د هوایي لیوا مقامات وایي چې د بلک هاک الوتکو لپاره افغان پیلوټان د ناتو سازمان د تعلیماتو پر معیار برابر روزل کیږي او کولای شي چې په هر ډول سنځمنو حالاتو کې پیچلي ماموریتونه ترسره کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د بدخشان په دوه ولسوالیو یمګان او وردوج کې طالبانو د سوکلن حاکمیت په نتیجه کې په دغه ولسوالیو کې د معدنونو استخراج ته مخه کړې ده. ګل رحیم نیازمن رپورٹ راکړی.
د بدخشان په یمګان او وردوج ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوال تر کلونو پورې حاکم پاتې شول. اوس طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د موجودو معدنونو استخراج ته مخه کړې. په بدخشان کې د یمګان او وردوج له ناامنه کېدو وروسته اوس د دغه ولایت نه نور ولسوالیو ته هم ناامنی مخ پر خورې دوده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي چې په ناامن ولسوالیو کې د خارجي وسلوالو په مرسته داخلي وسلوال د خپل تمویل لپاره له همدغو معدنونو ګټه اخلي او په زیات اندازه پیسې ترلاسه کوي. د یمګان او وردوج ولسوالۍ له تیرو درې کلونو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. افغان قواو وخت نا وخت په دغه ولسوالۍ کې عملیات کړي خو په بشپړه توګه یې نه دي تصفیه کړي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم وای د یمګان او وردوج ولسوالۍ بشپړې له مخالفینو سره دي.
په صورت مطلق ولسوالۍ وردوج یمګان پیش مخالفینو مسلې دولت است و ولسوالۍ جرم، بهارک، هرکشخا
په مطلق ډول د یمګان او وردوج ولسوالۍ له طالبانو سره دي او له دې پرته د راغ، جرم، بارک، یفتل، کوهستان او نورو ولسوالیو کې 2% مخالفین موجود دي. د سیمې خلک وایي چې خارجي جګړه مار چې په بدخشان کې مرکزونه جوړ کړي هڅه کوي چې له پاکستان او تاجکستان سره سرحدي ولسوالۍ تر تصرف لاندې راولي او له دې ځایه د خپلو اکمالاتو لار اسانه کړي. دوی وایي چې طالبان نیت لري د افغانستان له سرحده د باندې سیمو کې هم خپل واک وغځوي. د بدخشان یو تن اوسیدونکی سیف الدین کوفی وایي چې طالبان د شای سلیم او توپخانه لالارې وسلې او مهمات په لاس راوړي.
از طریق توپخانه او شای سلیم اونا منظم مهمات انتقال میتن، سلاح انتقال میتن و حتی خارجی ها به همونجا بسیار دست.
طالبان د توپخانه او شای سلیم لالارې په منظم شکل وسلې او مهمات انتقالوي او خارجي وسلوالو په دغه سیمو کې ځانونه ځای پر ځای کړي دي. دوی هڅه کوي چې په نام نسیمو کې خپل طرفدار زیات کړي. د وردوج یو تن اوسیدونکی چې له نومه اخیستو یې ډډه کوله ویلې چې د بدخشان د قیمتي ډبرو په قانونو کې وسلوالو هم کیندنی پیل کړی دی. هغه ویل چې د قیمتي ډبرو له معدنونو پرته د مخدره موادو قاچاق او تولید هم د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې سیمو کې زیات شوی دی. مګر د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي بیا په بدخشان کې د ناامنیو موجودیت د وریښمو د لار جوړېدل ګڼي. د غلار افغانستان له چین او منځنۍ اسیا سره وسلوي. دوی وایي چې ځینې هیوادونه نه غواړي چې افغانستان په مستقیم ډول له پرمختللو هیوادونو سره تجارتي اړیکې ولري، بلکې د افغانستان تجارتي مالونه باید د دوی له هیوادونو تیر او افغانستان ته ورسیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کابل نه د امریکا غ خبريالي لیمه نیازی په خپل راپورټ کې ویلي دي چې د کوچانو او د سیمې د خلکو ترمنځ خړې قبیلوي او قومي نه دي، بلکې دا سنځي د دوی ترمنځ د زمکو او سرزاینو د مالکیت په سر پیدا شوې دي.
د افغانستان د سیړنې ورزونې واحد اداروي د اروپای ټولنې په مالی ملاتړ د افغانستان په سوار لسولایتونو کې د طبي زیر مسخدي مدیریت په برخه کې څېړنه کړې ده. د دغې ادارې مشر ورزلا نعمت د سې شنبې په ورځ د همدې څېړنې په تړاو یوې غونډې ته وویل، د کوچیانو او د سیمو د خلکو ترمنځ شخړې تر ډېره قبیلوي او قومي نه دي، بلکې دا ستونزې له ځمکو او څړځایونو څخه د ګټې اخیستنې او مالکیت په خاطر منځ ته راځي.
منازعات روی زمین ها و منازعات بین کوچی ها و
دا وای د ځمکو پر سر د کلیو د خلکو او کوچیانو ترمنځ شخړې قومي او قبیلوي شخړې نه دي، بلکې دا شخړې د طبیعي منابعو څخه د ګټې اخیستنې او ترلاسه کولو پر سر دي. د کابل په ختیځ کې یوه د پاخه عمر کوچیانې میرمن وایي دوی د ځمکو او سرځایونو د کموالي له امله نشي کولی خپل کوچیاني ژوند ته دوام ورکړي.
خو هم دغسې کوچیانو کته به تلو خوست ته، بیا بل خوست ته پورته راتلو، مال به م راغوست، دې څنګه به منې کته تلو پوښانو باندې کاډه به م کولی. لکه چې د انقلاب سو پاکستان ته واوښتو، پاکستان کې م وخت تیر کړ، پاکستان کې پراته کوم دېرش څلوېښت کاله م تیر کړو. لکه چې راغلو دلته م دا جای کې کای واخېست، چکنه م وکړو، هېڅ شیم کې را نه کړو، نورم چې هېڅ شیم نه دي کې وتلي، یار شیم شیم نه دي راته ایستلي.
د سیډنې ورزونې د ادارې چارواکي وایي دوی دغه سیډنه په 2018 کال کې پیل کړې چې لا هم دوام لري او راتلونکي شاوخوا یو کال کې به بشپړ شي. د دغې ادارې مشرې ورزلا نعمت وویل دغه څېړنه د خوړو د زون د پالیسۍ، ترځمکې لاندې اوبه او د کوچیانو او د سیمې د میشتو وګړو ترمنځ د شخړو په برخه کې ترسره شوې ده.
د افغانستان په منابع زیرمو د مدیریت په برخه کې په دریو برخو کې متمرکزه وه. د هغې دو اړخونه نن په دې کنفرانس کې وڅېړل شو. هغه یوه برخه د زراعت او د کوکنارو د کښت تاثیرات، منفی تاثیرات د زراعت په سکتور او د زیستی محیط یا د چاپیریال ساتنې په سکتور کې وو، او دومه برخه د ځمکې په سر سلانجې او شخړې چې دي هغه هم په خاص طور باندې د دهنشینان یا هغه کسان چې ساکنین د محلات دي او د کوچیانو یا د مختلف کوچیانو چې د مختلف اقوامونه دي د غیو په برخه کې دغه سیړنې ترسره شوي.
میرمن ورزلا وویل د مخدره توکو پر ضد مبارزې په برخه کې د معیشت بدیل پروګرامونه دوامدار نه دي، او همدارنګه په هغه سیمو کې چې کښت او زراعت ترسره کیږي د خلکو له ساګانو او کوهیو څخه مالی اخیستل کیږي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پاکستان د بلوچستان د ایالت د وروسته پاتې کېدو یو لوی عامل د سړکونو نشتواله دی، خو په دې وروستیو وختونو کې د امریکا په همکارۍ په بلوچستان کې د یوې مهمې لارې د رغولو او پراخولو پروژه بشپړه شوې ده. د امریکا غږ د خبریال مرتضی زیری د رپورټ خلاصه و.
دا د کلات کوټې او چمن لویه لاره ده چې له لس ساعتونو زیات سفر اوس پکې په 15 ساعتونو کې کیږي. په تیرو څو کلونو کې د بلوچستان دغه لارې ستونزمنې وې، خو اوس د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ په مرسته دغه لویه لاره له نړیوالو معیارونو سره سمه جوړه شوې ده چې د وخت او تیلو د سپمولو سبب شوې ده. لارې چلوونکی عبیدالله د کراچۍ څخه د پاک افغان تر سرحدي سیمې چمن د خوراک څښاک شیان او نور سامانونه رسوي.
پهلې هماره ګاډي کا مشکل ته
مخکې مو د موټر ستونزه درلوده، ډیر وخت به ځای کېده او موټر به زیان مونده. اوس اسانتیا ده، مخکې به زموږ له کلات څخه چمن ته په 12 ساعتونو کې رسیدلو، خو اوس د 15 ساعتونو مزل دی.
د کلات کوټې چمن د سړک اوږدوالی 201 کیلومتره دی. امریکا په 2014 کې د دې لوی لارې د پراخولو او جوړولو لپاره د 90 میلیونو ډالرو مرسته وکړه.
مین های وی کمپلیټ ہے،
عمومی لارا بشپړ شوې ده او موټر پرې زی راځي. اوس یې دوهم پړاو پیل شوی دی چې پترس کې د کوچلاغ د 15 کیلومترو حلقوي سړک کار دوام لري.
د کلات کوټې چمن لارا د افغانستان له پولیس څخه پیل تر کراچۍ رسیږي او د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهمه تجارتي لارا ده.
اس کا جو لانگ ٹرم فائدہ ہے
د وګدی مودي ګټه ادا ده چې دا پاکستان له افغانستان او بیا د مرکزی آسیا له هیوادونو سره خلوي.
د پاکستان د لوی لارو ملي اداره وای چې د مخه د دې لارې پراخواله 12 فوټه وو چې اوس 25 فوټو ته زیات شوی دی، او د ځایي خلکو لپاره کوټې ته په تګ راتګ کې یې اسانتیا رامنځته کړې ده.
جب یہ روڈ بن گیا
د دغه لارې له جوړېدو وروسته کوټې ته د ځای خلکو په تګ راتګ کې کافی اسانتیا رامنځته شوه او د کاروبار زمينه برابر کړې ده. تاسو وګورئ چې په دغه لارې د هوټلونو کاروبار خورا وده کړې.
دغه لوی لارې له افغانستان او د هغه د مرکزی آسیا لاګاونډیانو سره د پاکستان اقتصادي او تجارتي روابطو ته وده ورکوي. ځای خلک وای چې دغه لارې د دې سبب شوه چې هغوی روغتیا، تعلیم او نورو اساسی ټولنیزو اسانتیاو ته لاسرسی ولري، او په دې ډول دغه لارا د بلوچستان د خلکو په ژوند کې د بدلون پر راوستلو کې مهم رول لوبوي.
Take me by the way you see the stars.
درنو ریډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په هم دیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس دغه خبرونه واورئ.